کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي. د پسمنیزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برېټانیا د درې ملایانو په ګډون د هېواد وتلو مسلمانان د هغې عیسوي مېرمنې ته په برېټانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول چې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وه او د پاکستان سترې محکمې په وروستیو کې له زندانه خوشې کړې ده. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پس سر کې د تو مهمو خبرونو سره کې د ملي امنیت ریاست طالبان او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځکنۍ او هوایي عملیاتو کې 950 ترهګر وژلي او 50 تنه نورې ټپیان کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو د یو اروپایي اردو رامنځته شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي، د دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي په دې وروستیو کې د ایران له لوري د کمال خان بند پر وړاندې نظامي تحرکات زیات سوي دي. د هغه په وینا دوی شپې وړاندې چې کومو وسلوالو مخالفینو په دغه بند حمله وکړه، هغه له حملې وروسته د ایران پر لوري تښتېدلی دي. د دې موضوع جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیې کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسېدو دمخه ونیول سول. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ځکنیو او هوایي عملیاتو کې 950 ترهګر وژلي او 50 تنه نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب، غزنی، روزګان، هلمند او ځینو نورو سیمو کې سوي دي. د بیان له مخې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ډلې په غزنی، فاریاب او ځینو نورو سیمو کې په خپلو بریدونو سره پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سول. د هلمند والي وین عمر ځواک ویل چې د ناوې ولسوالۍ په شورشورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سیشن په ورځ ناوخته پیل سول چې په ترڅ کې یې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول سوي او د محل افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. عمر ځواک زیاته کړه چې تر اوسه دغه عملیات چې نږدې 10 کیلومتره پرمختګ یې کړی دی، له کوم جدي مقاومت سره نه دی مخ سوی. د نوموړي په وینا د عملیات به په سیمه کې دوام وکړي. وایي چې د ناټو د قاتم ملاتړ ځواکونو ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. ناوه د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده او یوازې مرکز یې یو شمېر افغان سرتیري د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ په ودانیو کې د معاصرې په حال کې دنده ترسره کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیرېدو د یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراسبورګ کې د اروپا په پارلمان کې غږېدله او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کېږي. مرکل په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وه او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې دې خپله ونډه او ژمنې پر ځای کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پایه به په ایران کې انفلانسیون یا مالی تورم 40% زیات سي. IMF پرون په یوه رپورټ کې چې د منځني ختیځ د اقتصاد په اړه یې لیکلی وویل چې په ایران کې د امریکا پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به د دغه هیواد اقتصادي سرانه عاید 1.5% نور هم کم کړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق وایي په دې سره به راتلونکی کال د ایران اقتصادي نزول 3.6 درجو ته ورسوي. په 2015 میلادي کال کې کله چې ایران له اټومي قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، اقتصادي وده یې 2.5% وه او پراختیا یې کړې وه. په ایران کې د پیسو د بدلولو رسمي او نارسمي نرخ ډېر توپیر لري او ایراني ریال یا تومان په ډېر چټکۍ سره خپل ارزښت له لاسه ورکوي. او په نړۍ کې د آنلاین خریداری تر ټولو لوی شرکت امازون پریکړه کړې چې په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې به دوه کارځایونه جوړوي. امازون ویلي د نیویارک په لانګلن ښار او د ورجینیا په آرلینګټن کې پانګونه کوي. جامن 5 میلیارد ډالر په دغو دوو کارځایونو مصرفوي. په دې سره به 5000 کسانو ته د کار زمینه برابره سي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي لوړ پوړي چارواکي نن ولس جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تېره بیا د غزنی د دولسوالیو د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د ولس جرګې غړو ته معلومات ورکړي او د خپلو اجراءاتو په اړه راپور وړاندې کړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي که حکومت د کمال خان بند امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي.
تفاوتی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان بالای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بریتانیا د درې مخکښو ملا امامانو په ګډون د هیواد وتلي مسلمانان هغې سوې مېرمنې ته په بریتانیا کې د پناه ورکولو غوښتونکي شول چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي وو او د دې هیواد سترې محکمې په وروستیو کې له بنده آزاده کړې ده. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ صفو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15.5 صفه او وزي اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په وروستیو څو ورځو کې د غزنی، جاغوریا او مالستان د سختو بریدونو په ډګر بدل شوې دي. په دوو دواړو ولسوالیو کې چې د افغانستان نسبتا ناامنی ولسوالۍ بلل کېږي، تېره اونۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو پراخ بریدونه کړي دي. په تېره بیا په جاغوري کې ویل کېږي چې جګړې لا هم روانې دي. د مالستان د ولسوالۍ د سقوط د خطر راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم به ویلي او وضعیت هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له سیمې څخه راپورونه وایي چې وضعیت داسې نه دی. په سیمه کې جګړې بیا هم روانې دي. وسلوال طالبان د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رسېدلي او ډېر خلک هم دې ته اړ شوي چې له سیمې کډې بار کړي. د افغانستان ولسي جرګې د پتیره بیا د همدې غزنی ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت لپاره د افغانستان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د غراز د افغانستان د ملي امنیت رئیس اوربللیو دواړه وزیران ورغلي دي. خو د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن په غونډه کې نه و. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم دې غونډې ته ورغلی و. همدا څو شېبې مخکې له غونډې راووت، همدا شېبه راسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، غږ دې اورم او له غږ سره د تون باد هم لګېږي، که چېرې یو ځای ودرېږي چې باد نه وي.
ډېر مننه. سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان په تیره د مرکزی ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه د افغانستان امنیتي مسؤلین استجواب کړي وو خپل نننۍ عمومي غونډه ته. په دغه غونډه کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته، خو محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت عمومي رئیس د جین مازیرو لامل چې الته یادونه ونه شو هغه په دغه غونډه کې برخه نه درلوده. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي ډنګ پیل ویل چې په ځینو سیمو کې لکه په غزنی کې په تیرا په مالستان او په جاغوري ولسوالیو کې او دغه راز د اورزګان په خاص اورزګان کې د فرا په ځینو سیمو کې د قندوز په ځینو ولسوالیو کې دغه راز په فرا سرپل او ځینو نورو سیمو کې وضعیت د ویل چې ډیر زیات وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. خود په عین حال کې ویل چې د دوی هڅې روانې دي او څومره امکانات چې د دوی په لاس کې لري لږ څخه استفاده کوي او د مسلکي استفادې کل سلای هم ور سره استفاده کړ چې په ډیر مسلکي ډول د امکانات څخه استفاده کیږي. ول دای هم ویل چې وسلوال مخالفین او د افغانستان د دښمنانو استلا ویل چې د افغانستان دښمنان هم هغه خپل ورستی هڅه کوي چې هم ځینې سیمې لاندې کی هم جنگ سخت کی او په عین حال کې کوشش دا روان دی د وسوال مخالفین له خوا چې یو ډول نفاق افغانی یا هغه بی اتفاقی هم رامنځته کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک هم په دې غونډه کې ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د قربانیو په ورکولو سره کوشش کوي چې د بیلابیلو په بیلابیلو سیمو کې د حمله کوونکو حمله دفع کړي. ولې د رات کړه چې ګوندې په مالستان او په جاغوري کې چې یو شمېر وکیلانو د پخره وکړه چې حالت ګوندې یو ډول هغه جنگ یو ډول قومي اړخ لري د خبره رات کړه، بلکې ویل چې وسوال مخالفین کوشش کوي چې هم سیملاند کی او هم یو ډول داسې انګیزه خلکو ته ورکړي چې دلته قومي جنگ ده. دوی ویل چې هلته کوم قومي جنگ نشته ده. بله نوري صاحب،
شفق صاحب، مخکې موږ د دفاع وزارت له وایان سره غږېدلي وو، ویلي وو چې نوي ځواکونه هلته رسېدلي دي او دغه راز د افغانستان د ملي اردو لوی درسیس شریف یفتلي به هم په جاغوري کې د جګړې قومانده په لاس کې واخلي. دغه څرګندونه چې نن لوړ پوړو امنیتي چارواکو وکړي، او آیا په سیمه کې واقعا د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې ده؟ د افغانستان د کوماندو ځواکونو نورو ځواکونو ګډ عملیات پیل شوي کنه؟ او دغه څرګندونه چې دوی وکړي د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل کړ؟
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دواړو دا ویل چې غزنی ته نور ځواکونه استول شوي دي په تیره مالستان او جاغوري ولسوالیو ته، او ډیر زر به هلته پراخ عملیات د دوی په خبره پیل سي. او همدای هم ویل چې د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز شریف یفتلي خپل غزنی کې دی همدا اوس او د دغه عملیاتو رهبری په غاړه لري. دوی ډاډ وښوده چې دوی به ډیر زر په جاغوري او په مالستان کې او دغه راز د غور په چرسدی ولسوالۍ کې چې هلته هم امنیتي وضعیت ډیر خراب دی د وکیلانو په خبره، دغه درې سیمو کې به مشخصا عملیات پیل سي او ډیر پراخ عملیات به وي. او د داخلي وزیر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه حکیم شجاعي کوم چې په روزګان کې ویل کیږي چې خپل سره وبخی خپل سره وسوال لري، هغه آیا د امنیتي ځواکونو په تشکیل کې دی کنه؟ دواړو وزیرانو د دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ویل چې حکیم شجاعي څو کال کېږي چې خپل سره وسوال کسي اول ته فعالیت لري، او وی ویل چې ل ديار لسو یو نویم کال رئیس دی د امنیتي ځواکونو په چوکات کې نه دی او ټول فعالیتونه په خپل سره دي. دی هم ویل
بلې نسیم شفق له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو له ازادي راډیو خبریالو چې د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. ولسی جرګې نن د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، او د غراز د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي استجواب کړی. او معصوم ستانکزي نن د ځینو دلایلو له امله د غونډې ته نه ورغلی، خو دواړه وزیران ورغلي وو. د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په تیره بیا د غزنی، د جاغوري او مالستان د امنیتي وضعیت هم د خپل اجراتو په اړه معلومات له وکیلانو سره شریک کړل، او هم د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي که حکومت په نیمروز کې د کمال خان باندې امنیت په اړه هم داسې بې تفاوته پاتې شي، د دې بند په وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې لا زیاتې شي. څو ورځې مخکې پر دې د دې بند پر ساتونکو وسلوالو حمله وکړه چې ویل کېږي لږ تر لږه لس ساتونکي پکې ووژل شول. د راپورونو له مخې حمله کوونکي هم پاکستان ته وبخښي ایران ته تښتېدلی دي. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ وویل په دې وروستیو کې د ایران له لورې د کمال خان بند په وړاندې نظامي تحرکات زیات شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو بل خبریال یوسف خان زدران څېړلی او همداسې به د کابل سټوډیو سره وصل دی. زدران صاحب، د کمال خان بند په اړه د افغانستان د ملي شورا غړي له کوم اړخه اندېښمن دي، امنیت ته که د حملو زیاتېدو ته؟
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې پر کمال خان بند په دې وروستیو کې داسې حملې کیږي چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا دا حملې د ګاونډیو هیوادونو په تېره هم د ایران لخوا تنظیم شوې دي. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ نن ازادي راډیو ته وویل په یاد بند وروستۍ حملې د دې ښکارندوی کوي چې د دغه بند جوړېدل د ګاونډیو نه لورېږي. دی وایي که افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي، د ایران لخوا به پر دغه بند حملې زیاتې شي.
صد در صد ما در رابطه نگرانی داریم و تشویش هم داریم. اگر به اتفاقی دولت باشه، تحرکات نظامی از طرف جمهوری اسلامی ایران و پاکستان برای بند کمال خان قوی تر خواهد شد.
بلې نوري صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه شپې وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان بند ته نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دغې حملې کې د وسلوالو حمله کوونکو تر څنګ افغان ځواکونو ته هم تلفات رسېدلې دي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندي پاتې شوي بېرته د ایران په لورې وتښتېدل. د کمال خان بند د جوړېدو د دریم فاز چارې د تېر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغه بند اتاویا میلیون امریکای ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیا بودیجې لخوا ورکول کیږي. همداراز د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو څلورو کلونو پورې بشپړ شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر کمال خان بند د کار د پرانیست پر مهال بیا ویلي چې دا کار د هیواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت به د دې سبب شي چې د افغانستان اوبه نورې ضایع نشي. خو راپورونه بیا تل وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. بلې نوري صاحب،
بلې یوسف خان زدران، تاسو نه مننه. د غږ کیفیت ښه نه و، خو بیا هم همدا موضوع تعقیبوو. په دې اړه مو د یو کارپو د سیاسي چارو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د محمد ګل مجاهد خبرې به واورو.
متاسفانه د کمال خان بند نه دی، اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې بندونه دي او د سینور بندونه دي، دا همیش دا څلوېښت کلو کې د پاکستان او د ایران دخوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د مونږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنگ هم چې اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځای کې، دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق او دوام دا د اوبو مسله ده.
نو حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري، د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډیر لري منطقې چې حتی دښمن ونشي کولی چې نږدې ورته راشي، باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کنه
د امنیتي چارو کارپو محمد ګل مجاهد چې په افغانستان کې بندونو په تیره بیا په نیمروز کې کمال خان بند امنیت د ټینګښت لپاره دا چې حکومت څه پکار دي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. او اوس هم اقتصادي خبرونه اوري چې وصل وساله اوروي.
د بلخ ولایت د خپل ملسوالۍ د تاشقرغان سیمې د انارو سږني حاصلات سلیر ویژه تنو تر رسیدلی دی. دغه ولایت د کرنې او مالداری رئیس محمد سالم سای وای په تشخورغان کې په 14000 جریب ازمکه کې دانارو ونې کرل شوی چې له هر جریب نه دانارو حاصلات 1500 کیلوګرام تر رسیدي. خغل سای وای د تشخورغان انار له ښه کیفیت برخمن دي چې د کورنۍ او بازارونو ترڅنګ په هند، پاکستان او ازبکستان کې هم ښه بازار لري. د نوموړي خبره په بلخ ولایت کې د انارو زیاتره بڼونه د کرنې او مالداری وزارت په همکارۍ د بڼوالۍ د ودې او پرمختګ په هدف جوړ شوی دی. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي انسټیټیوټ مسؤلین وایي اروپایي هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ مدیر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې په نړیوالو بازارونو کې د قرقل د تقاضا کموالي له امله د تیرو کلونو په پرتله د دغه محصول په صادراتو کې 50% کموالی راغلی دی. د معلوماتو له مخې د قرقل پوستکي تر ډیره د افغانستان له شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپول، جوزجان، بلخ او سمنګان نه ترلاسه کیږي. د خغلی عارف په خبره د افغانستان د قرقل پوستکي تر ډیره اروپایي هیوادونو، فنلند، روسیې او ډنمارک ته صادریږي. د افغانستان د قرقل پوستکي نه په اروپایي او نورو هیوادونو کې د خولیو، بلپوشونو، جمپرونو او نورو توکو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کلې بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2013 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1050 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د پیو سټډیو څخه دا غرمنۍ خبري خبرونه اوري. اوس مې ونړیواله موضوع راخلو. د بریتانیا یو شمېر مسلمانانو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې په پاکستان کې محاکمه شوې سوې ښځې آسیا بیبي ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې اسلام د اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوی و، اته کاله په زندان کې تیر کړل او د پاکستان د سترې محکمې لخوا شاوخوا دو اونۍ وروسته دغه د اعدام حکم لغوه شو او له زندانه آزاده شوه. د آسیا بیبي د ځای او امنیت په اړه له ډېرې مودې راهیسې بحثونه روان دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی. فرشته جلال زی د مهمې برخې راخیستې دلته په سټډیو کې راسره دی. فرشته جان، آسیا بیبي ته ولې او څرنګه په بریتانیا کې د پناه ورکوي لوختنه شویده؟
اوریدونکو سوري مسي نوري سي د آسي بي بي لپاره په بريتاني کې یو شمیر مسلمانانو ژغ اوچت کړی دی او په یوه کې په دغه رپورټ کې راغلی دی چې ډیر مخور کسان دي چې درې ملایان هم پکې شته او هغوی د بريتانیې له پارلمانه غوښتنه کړې ده چې غوښتنه ورڅخه وسي نو آسیا بیبي ته دي پناه ورکړي. هغوی د بريتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید ته چې په خټه پاکستانی د یو لیک استوله یو له هغه غوښتنه کړي چې په وضاحت دی وایي چې د بریتانیې حکومت به که غوښتنه ورڅخه کیږي آسیا بیبي ته پناه ورکوي. دغه د بریتانیا یو شمېر مسلمانانو چې د آسیا بیبي ملاتړ یې کړی، دغه لیک یې د بریتانیې د پارلمان په 15 غړو هم لاسلیک کړی دی. آسیا بیبي 15 ایاله لري او د پاکستان حکومت هغه تر اوسه ساتلی ده.
بلې، ځای معلوم دی چې تر اوسه آسیا بیبي چیرته ده؟
نه، د آسیا بیبي ځای د پاکستان حکومت د هغې د امنیت او د هغې د کورنۍ د امنیت په خاطر پټ ساتلی دی. ادرس یې چاته نه دی معلوم. د اکتوبر په 1 چې د پاکستان سترې محکمې وویل چې آسیا بیبي بې ګناه ده ځکه پر ضد یې کافي شواهد نشته او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ، یو شمېر سختدریځو اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې. د تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډلې مثلا اعتراضونه پیل کړل او د عمران خان حکومت مجبور شو چې موافقه سره وکړي چې د آسیا بیبي په برخه کې د محکمې پریکړې ته له سره کتنه وشي او دا موافقه هم سره وکړه چې تر هغه به آسیا بیبي له پاکستان ممنوع الخروج وي. خو اوس د آسیا بیبي میړه له غربي دولتونو پناه غوښتي او ویلي دي چې کورنۍ په خطر کې ده. د آسیا بیبي د ازادۍ د حکم تر اعلان وروسته د هغې وکیل سیف الملوک هالند ته پناه یووړه. د هالند د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ وویل چې په اسلام آباد کې خپل ډیپلوماتان ایستلي دي. د هالند د بهرنیو چارو وزیر په بیان کې وویل چې د آسیا بیبي مدافع وکیل ته د پناه ورکولو له امله په اسلام آباد کې کارکوونکو ته تهدید سوی و. نو کتل سي چې د دې برخلیک به څه دي؟
بلې فرشته جلال زی ډیره مننه قدر منوردونکو و موردل چې په بریتانیا کې یو شمیر مسلمانان له هغې غوښتنې سره یو ځای شوي دي چې په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم شوي او له بنده د آزاد شوي. سی آی بی بی ته په بریتانیا کې د پناه ورکولو له خپل حکومت غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری او اوس به هم د کابل چاپی خبرونو ته ورسپانو ته انکتنه وکړو. اکرام الله اکرام ته بغښو.
د کابل د نن ورځې چاپ ورسپانو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ځنډ پاړه پر راپورته شوي باس او د نامنۍ په زیاتېدو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي چې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې هغه ریپورت بحثونه راپورته کړي چې پکې ویل شوی متحده ایالات خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره افغان حکومت وغوړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. د سرمقالي لیکوال وړاندې لیکي چې افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه ډیر سولې ته اړتیا لري او که په هر قیمت راضي باید په وړاندې قرباني ورکړل شي. سرمقاله لیکونکي لیکي دوی دا نه غواړي چې انتخابات د پرته له شرطه وځنډول شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په وینا که د سولې یو بریالۍ پروسه روانه وي او انتخابات پرې ناوړه اغېز کوي نو باید انتخابات ورته وځنډول شي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې افغانانو ته انتخابات او د اساسي قانون عملي کول لومړیتوب نه دی، بلکې ژوند ورته لومړیتوب لري چې سولې په خوندي کولو کې مرسته کوي. ویسا خپلواکي ورسپانې لومړی سوله بیا انتخابات تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې که څه هم افغان حکومت د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ځنډ رد کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور که په رښتینې معنا سوله راتلی شي نو اړتیا ده چې انتخابات ورته وځنډول شي. وړاندې په سرمقاله کې له سیاسي ډلو او مدني فعالانو هم غوښتنه شوې چې باید په حکومت فشار راوړي تر څو د سولې ارمان ته د رسېدو لپاره هر څه شاته کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په همدېړه لیکلي دي چې د انتخاباتو د ځنډ مسلې بېلابېل حساسیتونه راپارولي دي. افغان حکومت مخالفت کړی او یو شمېر سیاسیون د ملي پخلاینې د تحقق په شرط ښه وړاندیز بولي. سرمقالې لیکونکي وړاندیز کوي چې په دې مسله باید په سړه سینه فکر وشي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یا د مسله باید د کابل او واشنگټن ترمنځ د ناندریو لامل نه شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا چې د بیلابیلو دلایلو له امله د ولسي جرګې انتخابات د څو کلونو لپاره ځنډېدای شي نو اړتیا ده چې د سولې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات هم وځنډېږي. خو د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې متحده ایالات باید په دې اړه ضمانت ورکړي چې که طالب سوله کوي نو جنګیالي باید د دښمن لخوا د جګړې د دوام لپاره د داعش په لیکو کې نه ورګډېږي. د افغان امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې او د نامنیو د کچې لوړېدل نور هغه دوه مسایل دي چې د کابل چاپ یو شمېر نورې ورسپانې ورته تم شوې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا موږ جګړه بایلو؟ په سرمقاله کې راغلي تیره ورځ ولسمشر غنی اعلان وکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې له 30,000 زیات امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي چې دا د اندېښنې وړ ارقام دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ نادرست مدیریت، د دوی د قماندې په کچه کې پراخ فساد او بیلابیل نور عوامل د دغو ځواکونو د وژل کېدو اصلي عوامل دي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي که د دغو ستونزو مخه ونه نیول شي د ځواکونو روحیه کمزوري کیږي او موږ به جګړه وبایلو. بلې خپلواکي ورسپانې دنیا ارګ په امن او امان کې د ترسرلیک لاندې په سرمقاله کې لیکلي دي چې ولایتونه نامنه شوي، حکومت د امنیت ژمنې کوي خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر د دې پر ځای چې امنیتي چارواکي خپلو کارونو ته متوجه کړي له نامنۍ او ستونزو سترګې پټوي او دوی ته د مجازات پر ځای مډالونه ورکوي.
ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
موږ ته چارته کومکونه راځي ټوله حالت د غزمر د بایغس ولسوالي لټاران خوري چې صاحب موږ ته هیڅ کومک نه رسیږي. موږ مشران چې دي د سپنګری چې موږ ټاکلې دي حالت خپل پر سر باندې خرڅ کې خپل پر سر یې وخوري. موږ نه د ویلې کومک را رسي نه موږ پلتکان را رسي. موږ ته وچکالی د ټوکر ټوکر کړي یو بوجه وړه په 400 افغانۍ ته رسیدلې د غریبه طبقه نه شي اخیستلی. صاحب د غیل علوانه فزردانې جزي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. نظر رضی ٹو میں کرکوں کا اور سلام نے ہی لے رہا ہوں. خدیجه افغان د میدان وردګ ولایت تجارت ولسوالۍ نه زما خبراتش په شرکتونو یو مشکل دی ستونزه د پوهې مې چې د میدان وردګ ولایت تجارت ولسوالۍ کې څلو اختر نمخ کې لا تر اوسه پورې روشن مخابراتي شبکه کار نه کوي روشن کار نه کوي بیا یو د کلیجا د مشک په نامه یادې کې دا مربوط د غزنی ولایت شبکه سره کې هغه ته هیڅ کار نه کوي دلته یو نیرو ولسوالۍ کې تجارت ولسوالۍ کې ایم کې نو څلات کار کوي روشن کار نه کوي چیرې مې دا چې د ستونزه حل شي د خدای په مرسته
السلام علیکم بانم نقیب اللہ ری ارغندہ ولسوالی دیر پسماندہ پات دین بجے ولس کال حکومت کی ہچا نئے کلچک راجو کی نئے لار راجو کی نئے سڑک راجو کی ہر سخ بے برقی خاص طور پہ ابو بے خد سخت مشکلات سرا بخام ٹول کلی یو مسجد کی وہ برما دے ٹول کلی دے دے وہ مسجد دے دے برمے سے استفادہ کی خلق دے دے مشکلات سرا بخام خی دا امید لرم دے حکومت پر مشکل سے توجہ دے کی دے ابو مشکل ورا حل والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ یې هرومرو خبرو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو مشکلات اورېدلي وي او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې دي د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرو خو اوس په فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل سي او د تیر ورځو سخته جګړه به مهار کړي. طارق شاه بهرامي وایس احمد پرمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسي جرګې ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د استجواب لپاره ورغوښتل سوي وو. خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. د امنیتي چارواکو دا رد کړه چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. د میدان وردګ ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولی دي. د والی ویان عبدالرحمن منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په سیمه کې د ملي اردو پر میشت امنیتي پوسټو کړی دي چې پر مهال شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که حکومت کمال خان بند د امنیت په اړه همداسې بې تفاوته پاتې سي دغه بند پر وړاندې به د ایران او پاکستان لخوا حملې زیاتې سي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو ځواکونو په نتیجه د اوبخښۍ د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي. د ویلامه له مخې په نیول سوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو د یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د روان کال تر پای به په ایران کې انفلانسیون یا مالي تورم 40% زیات سي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سلو کې شل کم سوي دي. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.